نه شنون دای عزیز هم تشکر که تا این دم برنامه را دنبال کردن. تا یک ساعت دیگر همکارم احمد تکل با شما است. اوقات خوش داشته باشین.
ډیر زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو. د سهار لس بجې شوې د دې خبرونه نه وروسته د ازادۍ راډیو یو بل یو ساعت خبرونه پیلېږي. په دې خبرونه کې به واورئ چې په هلمند کې د طالبانو پر یو محبس چې افغان اسیر شوی سرتیری پکې ساتل کېدل د بی پیلوټه الوتکو لخوا بمباري شوې ده او د پاکستان د پوځ لوی درستیز د افغانستان پر امریکایي پوهنتون برید غندلی او ویلي دی چې تروریستانو ته به په خپل قلمرو کې د فعالیت اجازه ورنه کړي. نور راپورونه او د ازادۍ راډیو اونیز پروګرام ځوان فکر هم خبرو. خو له هر څه مخکې خبرونه د مهمو خبرونو سر لیکونه. د پاکستانی پوځ مشر د افغانستان پر امریکایي پوهنتون برید غندلی او ټینګار کړی چې پاکستان خپله خاوره په افغانستان کې د هیڅ راز تروریستي فعالیتونو لپاره کارېدو ته نه پرېږدي. په داسې حال کې چې چارواکي وایي د سپین بولدک چمن لارې د پرانیستو لپاره هڅې روانې دي، دا لاره تر اوسه هم بنده ده. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له مسکو سره د وسلو د کنټرول د یو نوي قرارداد غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان پر امریکایي پوهنتون برید غندلی او یو ځل بیا یې ټینګار کړی چې پاکستان به خپله خاوره په افغانستان کې د هیڅ راز تروریستي فعالیتونو لپاره کارېدو ته پرې نه ږدي. ولسمشر اشرف غني پرون د امنیت شورا د غونډې په ترڅ کې له جنرال شریف سره ټلیفوني اړیکه ونیوه او هغه ته یې د موبایل تلیفون هغه درې شمیرې ور وښودلې چې د افغان چارواکو په وینا د برید پر مهال له هغو څخه په پاکستان کې له تروریستانو سره تماس نیول شوی و. د پاکستان مطبوعاتي څانګې ISPR پرون په همدې اړه په یوه خبره پاڼه کې ویلي، وروسته له دې چې افغان چارواکو د موبایل دا شمیرې له پاکستان سره شریکې کړې، د پاکستان امنیتي ځواکونو د افغانستان د حکومت د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان او پاکستان پولې ته نږدې د تروریستانو د لټون په مخه عملیات وکړل. افغان چارواکي وایي چې دا تروریستي برید د ډیورنډ کرښې له پورې غاړې پلان شوی و، خو د پاکستان د پوځ په بیان کې په دې اړه چې څوک نیول شوي همدي کنات څه نه دي ویل شوي. په دې اړه تفصیل د همدې خپرونې په دوام کې راځي. په داسې حال کې چې چارواکي وایي د سپین بولدک چمنلارې د پرانیستو لپاره هڅې روانې دي، دا لاره تر اوسه هم بنده ده. د سپین بولدک چمنلاره د پنجشنبې په ورځ وروسته له هغه بنده شوه چې د اعتراض کوونکو یوې ډلې په سپین بولدک کې د مظاهرې په ترڅ کې د پاکستان بیرغ ته اور واچو او پاکستاني چارواکو د دې لارې د بندولو پرېکړه وکړه. د کندهار سیمه ییزو چارواکو پرون وویل چې د لارې د پرانیستو په مقصد هڅې روانې دي. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک ازادۍ راډیو ته وویل د دې ستونزې د حل هڅه له ډیپلوماتیکو لارو کیږي.
د بهرنیو چارو محترم وزارت او همدارنګه په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د لورې هم موضوع شریکه شوې ده. کوشش کیږي چې د ډیپلوماتیکو لارو دغه ستونزه هواره شي.
د کندهار چارواکي او سوداګر وایي چې له څه باندې یوې اونۍ راهیسې د دې لارې بندېدو د افغانستان د میوو محصولات سخت زیانمن کړي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري بیا وایي چې دوی هم د کډوالو د ستنېدو لپاره د چمن سپین بولدک د لارې خلاصېدو ته سترګې په لاره دي. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ ادارې په فاریاب ولایت کې د جګړو او ماینونو زیانمنو کورنیو سره مرسته کړې ده. په شمال زون کې د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د ادارې د عملیاتو مشر محمد عمر احمدزی ازادۍ راډیو ته وویل چې د مؤسسې په فاریاب کې له 300 هغو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته کړې چې غړي په جګړو یا د ماینونو په چاودنو کې مړه او ټپیان شوي دي. ښاغلی احمدزی زیاته کړه چې په فاریاب ولایت کې له خلکو سره د مرستو د لړۍ لپایله څه باندې 300 کورنیو ته دا مرستې ورکړل شوي دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر له مسکو سره د وسلو د کنټرول د یو نوي قرارداد غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې په پوځي تمریناتو کې په دې وروستیو کې زیاتوالی راغلی او ناټو هم په دې اړه اندېښنه ښودلې. فرانک والتر شتاینمایر وایي روسیې له 2014 کال راهیسې خپل اعتبار چې څو لسیزې درلود زیانمن کړی او همدارس د سولې له اساسي اصولو څخه یې سرغړونه کړې ده. د شتاینمایر په وینا د وسلو د کنټرول نوی بهیر د شفافیت د خطرونو د مخنیوي او د اعتماد رامنځته کولو په برخه کې یو اغیزمن رول لوبولای شي. د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو او دفاع پخوانیو وزیرانو له روسیې سره د ناببره پوځي چلند له مواردو سره د مقابلې لپاره پر ځینو قوانینو د ځینو قوانینو په برخه کې د نوي توافق غوښتنه وکړه. امریکایي چارواکي وایي د امریکا یوې بیړۍ پرون وروسته له هغه د ایران د سپاهي پاسداران د پوځ پر یوه ګړندۍ بیړۍ ګواښونکې ډزې وکړې چې یوې امریکایي ګزمې ته یې مزاحمت کاوه. د امریکې د سمندري ځواکونو یوه ویاند وویل یو اس اس سکوال په نامه امریکایي جنګي بیړۍ په دې پیښه کې چې پرون وشوه له خپلو 50 ملي متری توپونو څخه درې ډزې وکړې چې په نتیجه کې ایرانۍ بیړۍ لرې شوه. چارواکي وایي چې دا پیښه د فارس خلیج په شمال کې وشوه. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس پرون وویل لا نه ده روښانه چې د ایراني بیړیو نیت څه و، خو د دوی دا بڼه د منلو وړ نه ده ځکه امریکایي بیړۍ په نړیوالو اوبو کې وې. امریکا له دې مخکې د یوې بلې پیښې راپور هم ورکړی و چې ایراني بیړیو د تیرې سهشنبې په ورځ هرمز تنګي ته نږدې یوې بلې امریکایي بیړۍ ته مزاحمت کړی و. د عراق پارلمان د عراق دفاع وزیر خالد العبیدی د اداري فساد په تور سلبه اعتماد کړ. پارلمان د پنجشنبه په ورځ خالد العبیدی په 122 موافقو او 102 مخالفو رایو سلبه اعتماد کړ. د پارلمان اتلسو غړو له رایې ورکولو ډډه وکړه، خو العبیدی په خپله فیسبوک پاڼه کې د تبصرې په ترڅ کې لیکلي هغه کسان چې عراق یې نننی وضعیت ته راوستی بریالي شول. ده وویل چې د اداري فساد په وړاندې خپلې ټولې هڅې وکړې، خو ښکاري چې د اداري فساد اربابان لا هم غښتلي دي او غږ یې لوړ دی. العبیدی د عراق د پارلمان رئیس سلیم الجبوري د حکومت څو نور چارواکي او سوداګر په دې تورن کړل چې هڅه کوي دی قانع کړي څو یو شمېر قراردادونه وشي او یا څو تنه چې د فساد په تور لیرې شوي بیرته په دندو وګمارل شي. او وروستی خبر، روسیا غواړي په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارونې په باب د ملګرو ملتونو د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د سازمان د راپور په اړه غور وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخارو د پنجشنبه په ورځ په مسکو کې اعلان وکړ چې د دې څېړنې پایلې به د اګست د میاشتې په 13 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وړاندې شي. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د سازمان په راپور کې داعش او د سوریې حکومت د کیمیاوي وسلو په کارولو تورن پیژندل شوي دي. دا خبرونه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، نور خبرونه او همداراز د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه، مرکې او تحلیلونه د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه کتلی او لوستلی شئ. ازادي راډیو .com، ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویبپاڼې پته ده. ازادي راډیو د دې خبرونې په دوام کې به واوري چې بي پيلوټه الوتکو د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې پر هغه زندان بمباري کړې چې ویل کېږي اسیر شوی افغان پوځیان پکې بندیان وو. د پاکستان د پوځ لوی درستیز وایي د هغو دریو موبایل شمیرو په اړه د دوی تحقیقات پیل شوي چې کابل وایي پر امریکایي پوهنتون برید کوونکو په پاکستان کې تماس ورسره نیولی و. په نورو مسایلو کې، د پکتیا په مرکز ګردیز کې په لومړي ځل یوې لویې فابریکې کار پیل کړی دی.
ټول عمره مسره تیر کړو، اوس غواړم چې په خپل وطن کې کار وکړو. زه په دې باندې فخر کوم چې الحمدلله دلته کار وکړو، کاګر پیسې مې ډېرې مصرف کړې دي. بدې جکې
په ایران کې د هغې 12 کلنې ماشومې مړینې غوغا جوړه کړې ده چې افغان کډوال پلار یې وایي د روغتون ډاکټرانو یې له علاج څخه په دې خاطر ډډه وکړه چې بهرنۍ وه. د ځوان فکر په اونیس پروګرام کې په دې اړه بحثونه لرو چې د افغان ځوانانو په ژوند کې په تیره یوه نیمه لسیزه کې کوم بدلون راغلی.
ورځ تر بلې ځوانان د بېلابېلو مشکلاتو سره مخامخ کېږي چې تر ټولو غټ مشکل یې اقتصادي بحران دی. بېروزګاري، بېکاري بیخي ډېره ده.
د دې خپرونې په دوام کې راسره اوسئ. نور موضوعات هم لرو. سموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې هڅه کوو چې په هلمند کې له ازادۍ راډیو له خبریال سره تماس ونیسو او د نادلی ولسو په نادلی ولسوالی کې د وسلوالو طالبانو په یو اړوند محبس کې د افغان پوځیانو د مرګ ژوبلې په اړه چې د بی پیلوټا الوتکې په حمله کې وژل شوی په دې اړه معلومات ترې وغواړو. خو له هغه مخکې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په کابل کې پر افغان امریکایي پوهنتون تروریستي برید غندلی او یو ځل بیا یې ټینګار کړی چې پاکستان خپله خاوره په افغانستان کې د هیڅ راز تروریستي فعالیتونو لپاره کارېدو ته نه پرېږدي. افغان چارواکي وایي چې پر افغان امریکایي پوهنتون دا تروریستي برید د ډیورنډ کرښې له پورې غاړې پلان شوی و او تروریستانو هم د دې برید له پلان جوړونکو سره ټلیفوني تماس درلود. ولسمشر اشرف غني پرون د امنیت شورا د غونډې په جریان کې له جنرال شریف سره ټلیفوني اړیکه ونیوه او هغه ته یې د موبایل ټلیفون هغه درې شمېرې ور وښودلې چې د افغان چارواکو په وینا د برید پر مهال له هغو څخه په پاکستان کې له تروریستانو سره تماس روان و. د پاکستاني مطبوعاتي څانګې ISPR پرون په همدې اړه په یوه خبره شوې خبر پانه کې وویل وروسته له دې چې افغان چارواکو د موبایل دا درې شمېرې له پاکستان سره شریکې کړې، د پاکستان امنیتي ځواکونو د افغانستان د حکومت د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان او پاکستان پولې ته نږدې د تروریستانو د لټون په مقصد عملیات وکړل. د پاکستان پوځ په عین حال کې وایي چې درې وړه موبایل شمېرې د افغانستان د موبایل د شرکتونو یا شبکو دي چې اکثرا د دې شرکتونو سیګنالونه له پولې اوړي. که څه هم د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګه وایي د دې هیواد امنیتي ځواکونو ډیورنډ کرښې ته نږدې عملیات کړي، خو په دې عملیاتو کې د چا د نیولو یا وژنې یا ټپي کېدو په اړه څه نه دي ویل شوي. د پاکستان پوځ ویلي چې د عملیاتو د نتیجې په اړه یې افغان چارواکو ته معلومات ورکړي او د موبایل د شمېرو په اړه نورې څېړنې روانې دي. په خبر پانه کې د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف په حواله ویل شوی چې نوموړي له افغان ولسمشر سره په خبرو کې هغه ته ډاډ ورکړی چې پاکستان به خپله خاوره په افغانستان کې د هیڅ راز تروریستانو او تروریستي فعالیتونو لپاره کارېدو ته پرې نږدي. پر افغان چارواکو سربیره د امریکا د ملګرو ملتونو سازمان او یو شمېر نورو ټولنو هاو هیوادونو هم په کابل کې پر افغان امریکایي پوهنتون د برید په کلکو ټکو غندلی. د یادونې وړ ده چې په کابل کې پر افغان امریکایي پوهنتون د دې برید مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، راسره اوسئ. د خپرونې په دوام کې له هلمند څخه راپور لرو. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی دا شیبه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی او د نادلی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په یو محبس کې د افغان پوځیانو د مرګ ژوبلې په اړه راپور راکوي. دا پوځیان د بی پیلوټه الوتکې په حمله کې مړه شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی د ټلیفون په مستقیمه اړیکه همدا شیبه را سره دی. دایی صاحب، لطفا د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې د تلفاتو شمیره، د افغان پوځیانو د تلفاتو شمیره په دې پیښه کې څومره ده او آیا چارواکو هم تایید کړی که نه؟
تکل صاحب سلامونه. پیښه د هلمند والی حیات الله حیات په یو بل ډول تایید کړل. هغه څو شېبې وړاندې ازادۍ راډیو ته وویل چې تېره ورځ د شپږنیمو اوو بجو په شاوخوا کې دغه برید د بهرنیو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکو لخوا د نادلی ولسوالۍ د یو دېرش غربي په سیمه کې رامنځته شوی دی. هغه وویل چې بهرنیو ځواکونو تر برید وروسته دوی ته ویلي دي چې په دې برید کې د کوکو هغه په نامه د طالبانو یو قومندان او تر شلو ډېر وسلوال چې د هغه سره په یوه غیر مسکوني سیمه کې چې البته ملکي کسان نه وه په جریان کې وه، په حرکت کې وه، او دوی دغه کسان د تیرو څلورو ساعتونو راهیسې تعقیب کړي وه. نو بیا د بی پیلوټه الوتکې تر برید لاندې راغلل چې خپله کوکو هغه د طالبانو یو قومندان او د هغه سره تر شلو ډېر وسلوال وژل شوي دي. دا د هلمند د والي خبره وه. اما هغه منابع چې موږ ته د پولیسو څخه د نیمه صدرو په شرط معلومات راکوي او یا هم ملکي کسان دي د نادلي ولسوالۍ، هغوی وایي چې کوکو هغه د همدې سیمې د محبس مسؤول و او په دې محبس کې چې برید پر شوی دی د ملي اردو ولس سرتیري او د ملي پولیسو شپږ سرتیري خپل د کوکو هغه په شمول وژل شوي دي. او دا هغه سرتیري وو چې د نادلي ولسوالۍ د ناکل آباد په سیمه کې د نن څخه درې اونۍ وړاندې تقریبا پس له دوه درو ورځې معاشري ورسره طالبان ته تسلیم سره او بیا هغه یو ویډیو هم د خواله رسنیو پر مخ باندې خبره کړل چې د سرتیرو ګواهی ورکول چې تسلیم شوی دي. او په میال کې د 250 میوان کول اردو څخه څو شپې وړاندې یو خبر پاڼه مستور رسیدل په لیک کې هم د هوایي برید ویل شوی دي چې پکې تلر وش وسلوال د طالبان د کمانډان چې موږ نوم واخستې په شمول وزن شوی دي. اما دا خبره چې په دې زندان کې د ملي اردو سرتیرو یا د برید پر زندان ته ویل په دې خبر پاڼه کې د دې نه را ده او نه تایید شوی ده.
دای صاحب یو پوښتنه چې د دې سربازانو د ملي اردو او د پولیسو د سرتیرو په اړه مهمه ده دا چې دا سرتیری اسیران شوی وو د طالبانو لخوا په جګړه کې او کچرته په خپل هغه ته تسلیم شوی وو.
د کال څخه بدري ونی وړاندې مخکمه کچوم یادونه وکړه په نادالي ولسوالۍ کې کله چې جګړو زور واخیسته نو ډیری سیمې یو دم د طالبان لاس ته ولوېدلې او د ناکلابات د ولډینګ شرایي په یو ډول معاشره کې رااله. دغه سرتیری دوه ورځې هغه ته د کومک او د خلاصون په تمه ناست و. درېمه ورځ یې مهمات خلاص ول که څه هم تر اوسه پورې مقامات دا خبره چې دوی تسلیم شوي دي نه ده تایید کړې ولې موږ د جنو خپلواک سرچینو او ملکی کسانو خپل د نادلی د ټولنی شورا دین وکیلانو تایید کړ چې دا کسان بل اخره د مهمات خلاصېدو وروسته درې ونی وړاندې د نن څخه تقریبا وسلوال
دای صاحب سوال دا دی چې که تسلیم شوی وو نو بیا ولې بندیان وو او که بندیان خو معنا یې دا ده چې دوی نو تسلیم شوی او د طالبانو لخوا په زور اسیران شوی دي؟ یعنی دغه ابهام په دې کې شته او که حل د مسله
تکل سب هغه منبع چې موږ ته د سیمې معلومات راکوي غول چې دغه شمیر کسان چې وژل شوي دي تر دې دوه چنده دلته سرتیری بندیان ول. د ورځې په اوږدو کې د دې تیرو درې ونې په اوږدو کې دوی یو دوه درې تر څلور پنځه نفره پر خوشي کېدل. دې سرچینې ازادي راډیو ټول چې شاید په دې ونې کې یا په راتلونکي ونې کې دې کسان ته هم د خوشي کېدو چانس برابر شوی وای او خوشي شوی وای مونږ ته برید پر وسو او ووژل شو.
د هلمند دولتي چارواکو خو تر اوسه پورې که څه هم دا پیښه نه ده تایید کړې خو د دې لپاره داسې کومه توجیه لري ځکه چې غالبا دا برید خو به له سیمه ایزې ادارې سره په هماهنګۍ کې شوی وي؟
د تر اوسه پورې دغه موضوع په کره ډول داسې چې دا برید پر زندان شوی دی نه ده تایید کړې او دا چې په دې کې افغان ځواکونو ځینې سرتیري وژل شوي دي هغه اسیر سرتیري یا تسلیم شوي سرتیري دا یې هم نه ده تایید کړې. اما دا به وروسته معلوم شي چې حکومت د دې پیښې د څیړلو لپاره څه ډول پروګرام لري. خو د هلمند والي ما ته دومره وویل چې کله چې د ځینو منابعو لخوا دته خبر ورکړل شو دې برید نو د بهرنیو ځواکونو د کمانډان سره اړیکه ونیوله هغه ورته دومره وویل چې هو موږ په دغه سیمه کې برید کړی دی او دا برید سیمه څلوروي ساعته کنټرول شوی وه. کله چې موږ دوی مشخص کړل ومو پېژندل نو د دوی کمانډان کوکو هغه ورسره تر شلو ډېر کسان موجود دي. د دې خبرو نه داسې معلومېږي چې په خپل ولایتي اداره په جریان کې نه واچول شوی. اما د کل اردو څخه اوس چې خبر پاڼه راځي او د څلورویشت کسان د وژل کېدو پکې خبر ورکول کېږي امکان لري چې دوی یو د بل سره په تماس کې وو یا په همغږۍ دا برید ترسره شوی. خو حکومت به وروسته دا رسمي په ډاګه کې چې برید څه ډول و د همغږۍ له مخې ترسره شوی که بهرني ځواکونه په خپل سر کړو.
ډېره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو خبريال محمد الیاس دای له لشکرګا په مستقیمه ټلیفوني اړیکه سره و چې په نادلي ولسوالۍ کې د بي پيلوټا الوتکو په حمله کې د یو شمیر افغان سرتیرو د وژل کېدو د نتایج شو راپورونو جزئیات اورول.
ازادي رادیو لوونه ترو
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیز په مطبوعاتو کې د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو. احمد شیبر د لویدیز ورځپاڼې کتلی او په لنډیز سره راته وایي چې په پانو کې کوم مطالب خبره کړي دي.
د لویدیز یو شمېر ورځپاڼو په خپلو تازه ګڼو کې په کابل کې پر امریکایي پوهنتون د برید مسله څېړلې ده. په دې حمله کې د پوهنتون د یو استاد نقیب احمد خپلواک سربیره یو شمېر محصلان او پولیس ووژل شول او په لسګونو کسان ټپیان شول. وال سټریټ جرنال لیکي، پا پوری پانتون کې چې په 2000 کال کې د امریکا په مالی مرسته زده کړې پکې پیل شوې، د افغانستان په کچه د لوړې سطحې تعلیمي مرکز دی. دې مرکز ګڼ ځوانان جذب کړي او ډېر استادان یې بهرنیان دي. د ورسمانې په باور پر دې پانتون برید د افغانستان د ناوړه امنیتي وضعیت څرګندونه کوي چې طالبان رامنځته کړی او په بیلابیلو سیمو کې حملې زیاتې کړي دي. دلبیدیز یو بل ورسپانه نیویارک ټایمز لیکي د امریکایي چارواکو په باور د افغانستان امریکایي پوهنتون د دغه هیواد د روښانه راتلونکي یوه نقشه ده، داسې نقشه چې طالبان او نور افراطیان غواړي حمله پرې وکړي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د پوهنتون په څیر ځایونه، هغه رستورانتونه چې بهرنیان او افغان ځوانان ورځي، حتی فرهنګي مرکزونه چې افغانان پکې خپل هنر څرګندوي د یاغیانو د برید هدف دي او دوی غواړي په دې ډول په افغانستان کې د بهرنیانو فعالیتونه محدود کړي او د افغانانو په زړونو کې ویره او ترحه پیدا کړي. د لندن ټایمز ورسپانې په خپلې تازه ګڼې کې امریکایي پوهنتون ته د وسلوالو د ورننوتلو او له پوهنتون څخه د محصلانو د تیښتې په اړه مقاله خپره کړې ده. د بریتانیایي ورسپانې دا خو خلکو خبرې راخیستې دي چې پېښه یې په خپلو سترګو لیدلې ده او هغه محصلان راشغولې دي چې له پېښې روغ وتلې دي. نیویارک ټایمز ورسپانې لیکي چې په کابل کې پر امریکایي پوهنتون برید وشو او تر دې مخکې روان کال یو لړ نورې حملې وشوې چې دا د شخړو د زیاتوالي څرګندونه کوي. ورسپانه د اپریل په میاشت کې 14 ته اشاره کوي چې د امریکا سفارت ته نږدې 4 کسان ووژل. بیا د تیرې میاشتې ځان وژونکي برید یادوي چې تر 80 کسان پکې ووژل شول او 213 تنه پکې ټپیان شول. فارن پالیسی خبرونه هم په خپل تازه ګڼه کې د کابل د امریکایي پوهنتون پیشه شیبه په شیبه انځوروي او د عیني شاهدانو خبرې راخیستې دي چې کله د برید پر مهال د روغتون دننه وو او بیا چې کله روغ له پوهنتون ووتل، د دغو کسانو لحظه په لحظه احساسات په دې خبرو کې څرګند شوي دي.
په ایران کې د یوې ناروغې افغان انجلۍ مړینې په دې هیواد کې د بهرنیانو ته د بدن د غړو د پیوند قانون په اړه بحثونه پارولی دي. یو شمیر بهرنیان دا قانون چې د ایران د روغتیا د وزارت چارواکي اوس هم دفاع کوي د دې کډوالې ماشومې د مړینې عامل ګڼي. د موضوع په اړه د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور خپور کړی چې دا د جزئیات وړاندې کیږي. 12 لطیفې رحمانی چې د ځیګر سخته ناروغي درلوده تیره اونۍ د شیراز په یو روغتون کې سا ورکړه. د توندلارو یوې پلوي ایرانۍ وپاڼې د لطیفې د پلار له قوله لیکلي دي چې نوموړی وایي د روغتون ډاکترانو ونه غوښتل د ده د لور ځیګر عملیات کړي او ځکه هغه مړه شوه. د وروسته له اسنا خبري اژانس سره په مرکه کې وویل ډاکترانو له ده پوښتنه وکړه چې آیا د عملیاتو پیسې لري کنه، او د ځواب ورکړ چې پیسې به پیدا کړي خو هغوی د لومړی د دلور عملیات وکړي. عملیات ونه شول او لطیفه دوه ورځې وروسته د اګست په 19 نیټه مړه شوه. ایرانی چارواکو د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې بهرنیانو ته د ایرانی وګړو د بدن د غړو پیوند ممنوع اعلان کړ. د دې ممنوعیت لپاره استدلال دا و چې په خپله د ایران زیات شمیر وګړي د بدن د غړو پیوند ته پلي کولار دي. د شیراز د روغتون مسولانو او حکومتي چارواکو دا ادعا رد کړې چې ګنې د لطیفې د مړینې په قضیه کې د ملیت خبره مهمه وه او ویلي دي د هغې د مړینې علت سخته ناروغي وه. د ایران د روغتیا وزیر حسن قاضی زاده هاشمی د تیرې سهشنبه په ورځ وویل د لطیفې د مور او پلار د ځیګر یوه برخه د لطیفې ځیګر ته پیوند کېدلی شوی خو د هغې ناروغي ډېره پرمختللې وه، نو ځکه دا عملیات ترسره نه شول. د ایران د روغتیا وزیر وویل یو شمیر کسانو چې د نوم ونه خیست غوښتل له دې موقع ناوړه ګټه واخلي او د ایرانیانو او افغانانو ترمنځ چې د وویل له یو بل سره خویندي ورونه دي اړیکې خراب کړي. هاشمي بهرنیانو ته د ایراني اتباعو د وجود د غړو د پیوند ممانعت له قانون څخه پر دفاع ټینګار وکړ او ویل د دې قانون هدف د ایراني وګړو د حرمت ساتنه ده. هغه زیاته کړه چې په ایران کې د بډوډي پیوند مجاز دی او په 13 کلونو کې بهرنیانو ته د بدن د غړو د پیوند 608 عملیات ترسره شوي دي. په داسې حال کې چې د پواینا غیر رسمي ارقام تر دې هم لوړ دي. د ایران د روغتیا وزیر وویل پر دې سربیره استثنایي موارد هم شته چې د پواینا ایران نشي کولای تعمیم یې کړي. د ایران په پارلمان کې د روغتیا د کمیسیون مرستیال محمد حسین قربانی ویلي دا کمیسیون به د لطیفې رحمانی د مړینې پیښه وڅیړي څو پارلمان په دې اړه غور وکړي چې آیا په دې قانون کې بدلون ته اړتیا شته که نه. ښاغلي قربانی زیاته کړه په دې قانون کې د بدلون په صورت کې به روختونونو ته په استثنایی حالاتو کې د بدن د غړو د پیوند اجازه ورکړل شي. د قرباني په وینا د انسان د ژوند ژغورل د روغتیایي کارکونکو لپاره مهم دي او ځکه باید استثنایی حالات په پام کې ونیول شي.
ازادي رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 یو او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه.
زموږ غاغله آزادې رادیو اوري د فیروسکو فرهنګي انسټیټیوټ د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د پورتل پروګرام نندارې ته وړاندې کړ. د دې انسټیټیوټ مسولین وویل د پورتل پروګرام کولای شي د افغانستان هنر او داسې نور ارزښتونه له نړیوالو سره شریک کړي او همدارنګه د نړۍ له موضوعګانو هم خبر شي. یو شمیر افغانانو چې د پورتل پروګرام نندارې ته راټول شوي وویل دا ټکنالوژي کولای شي چې دوی له نړۍ سره نږدې کړي. په دې اړه تفصیل خان محمد سیند اوروي.
افغانستان په دې وروستیو کې د پورتل د پروګرام د فعالیدو شاهد شو. د دې پروګرام له لارې یو فرد یا د خلکو یوه ډله کولای شي چې په لنډه شیبه کې خپل نظریات او لاسته راوړنې د نړۍ په هر ګوټ کې له بل کس یا د خلکو له ډلې سره شریکې کړي. د فیروسکو انسټیټیوټ مسؤلینو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د پورتل د پروګرام د وړاندې کولو پر مهال وویل چې له دې لارې کولای شو چې خپل فرهنګ نړیوالو ته ور وپیژنو. د دې انسټیټیوټ د فرهنګي برخې مشر وهاب محمد وویل چې په لږه موده کې به د پورتل کانټینر د کابل ښار په یوه سیمه کې کیښودل شي او افغانان به ځینې په وړیا توګه کار اخلي.
پورتل به خاطر معرفي هنرمندا و شخصیتای دیگه
پورتل دغه هنرمندان او شخصیتونو د پیژندګلوي لپاره د چ اهداف هنري او فرهنګي وي. مون غواړو د دوی ترمنځ او ارتباطي پل ووسو. دغه یوادونو ترمنځ د پورتل په پروژه کې شامل دي.
د پورتل پروګرام سو کاله د مخه د افغانانو لپاره د یو خوب پشان وو، خو نن سبا ټکنالوژي پرمختګ کړي او دوی کولی شي چې پر انټرنیټي خدمتونو سربیره د پورتل د پروګرام لارې د نړۍ په نورو سیمو کې تر 30 دقیقو پورې د یو کس یا د خلکو له یوې ډلې سره خبرې وکړي او نظریات ورسره تبادله کړي. افغانستان په څو کلنو جنگونو کې د نوې ټکنالوژۍ له پرمختګونو وروسته پاتې شوی، خو په وروستیو څه باندې 10 کلونو کې له نوې ټکنالوژۍ سره سناسه بلد شوی دی. یو شمیر ځوانان چې د پورتل د پروګرام نندارې ته راټول شوي وو هیله یې وښوده چې دغه پروګرام ګټور واوسي. عبدالمتین ملکزاده وویل
زما هنر سرامیک او د سفالی جوړولو افغانی هنر دی او علاقه لرم چې په دې برخه کې څېړنه وکړم او تجربه حاصل کړم.
همدارنګه د تمنا په نامه یوه انجلۍ آزادی رادیو ته خپل نظر داسې ووایه.
یک فرصت بسیار خوب است برای وصل شدن با دیگه
دیمو بل دال بهرانه و هنرمندان و سره د اړیکو د ټینګولو خو فرصت ده، ځکه چې افغانان بهرانه هیوادونه ته پتک کی د ویزی ستونزې لري او څوک چې غواړي افغانستان ته راشي هغه د امنیت ستونزې لري.
افغانستان بیا یان هزار مشکلات امنیتی
د افغانستان د مخابرات وزارت وای معلوماتي ټکنالوژي په وروستیو کلونو کې په هیواد کې د پراختیا په حال کې دا وحسي تیزی شوی چې په دې برخه کې خلکو ته نورې اسانتیاوي هم برابرې شي. د پورتل د پروګرام مسؤلینو دا هم وویل په پا پام کې ده چې په نږدې وختونو کې د افغانستان فرهنګ او هنر د دغه پروګرام له لارې په امریکا کې خلک ننداره کړي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو، تاسو کولای شئ هغه مطالب چې په دې پروګرام کې خبره شول که چیرته پوره مو نه اوریدلی د ازادي رادیو پر وپانه د محلویش په برخه کې پیدا کړی نیټه ورته ولیکي. هغه پروګرام چې تاسو غواړئ وایوري ساعت او نیټه چې ورته ولیکي نو راځي او تاسو یې آډیو په د آډیو په بڼه کولای شئ چې بشپړ پروګرام یا هر برخه کې چې غوښتي مې ووي هغه برخه واوري او ځان له وروستیو پرمختیاو خبر کړئ. قدرمن اوریدونکو، دا وخت لس بجه او دیرش دقیقی دی. راست را وسی د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خدا شه بعد مهمو خبرونو لنډیز واوري. د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان پر امریکایی پوهنتون برید غندلی او یو ځل بیا ټینګار کړی چې پاکستان خپله خاوره په افغانستان کې د هیڅ راز تروریستي فعالیتونو لپاره کاریدو ته نه پرېږدي. په داسې حال کې چې چارواکي وایي د سپین بولدک چمن لارې د پرانیستو لپاره یې هڅې روانې کړي، دا لاره تر اوسه هم بنده ده. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ ادارې په فاریاب ولایت کې د جګړو او ماینونو له کبله له زیانمنو کورنیو سره مرسته کړې ده. د شمال زون کې د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د ادارې د عملیاتو مشر وایي چې په فاریاب ولایت کې له 1300 کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته شوې. په داسې حال کې چې د روسیې په پوځي تمریناتو کې زیاتوالی راغلی او ناټو هم په دې اړه اندېښنه ښودلې، د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاین مایر وایي له روسیې سره د وسلو د کنټرول د یو نوي قرارداد ته اړتیا شته. امریکایي چارواکي وایي د امریکا یوې بیړۍ پرون وروسته له هغه د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د پوځ پر یوه ګړندۍ بیړۍ ګواښونکې ډزې وکړې چې یوې امریکایي ګزمې ته یې مزاحمت کاوه. او د عراق پارلمان د عراق دفاع وزیر خالد العبیدی د اداري فساد په تور سلب اعتماد کړ. پارلمان د پنجشنبه په ورځ خالد العبیدی په 122 موافق او 102 مخالف رایو سلب اعتماد کړ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د لومړي ځل لپاره یوې شخصي لوی کارخانه رسمن په فعالیت پیل وکړ. د دې فابریکې د پرانیستو په مراسمو کې د اداري چارواکو تر څنګ ولسی خلکو هم برخه اخیستې وه. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال داود تپان نور تفصیل وړاندې کوي.
دا د پی وی سی ورونو او ورسې جوړولو په فابریکه کې دغو ماشینونو غږ و چې نن یې کارکوونکو د چارواکو له لوري د پټۍ پرې کولو په ترڅ کې کارونه په رسمي ډول پیل کړل. د دغې فابریکې مسؤلین وایي چې د دې په جوړولو تر دې مهاله تر 200,000 زیات ډالر لګښت کړی او د نور لګښت اراده هم لري.
د ما نوم حاجي داد محمد ده. شرکت خو دا جوړ کړو چې د ما عمر اوس 30 کاله ده. دا ټول عمر م سره تیر کړو. اوس غواړم چې په خپل وطن کې کار وکړو. زه په دې باندې فخر کوم چې الحمدلله دلته کار وکړو. کاګر پیسې م ډېرې مصرف کړي دي بدې کې، خو امید خدای تعالی روس انشاءالله خدای پاک به کامیابی راځي. بدې کې تقریبا ما 2,10,000 ډالر مصرف کړي دي او نور م امید لرم چې پیدا کوم نور مصرف کوم. خو له حکومت نه د ما دا غوښتنه ده، پیشنهاد ده چې تا دلته ټول شیان وکتل. له موږ سره برق نشته. په جرنیټ کار کوو. د ورځې د موږ مصرف 500 لیتره ده. 300 مصرف د افغانو د موږ ده. خاص تیلو مصرف هم ده. نو حکومت له موږ سره کومک وکړي، همکاري وکړي، موږ ته توجه وکړي.
نوموړی دا هم وایي چې که چېرته حکومت ورته پاملرنه او توجه زیاته کړي او شته ستونزې هوارې شي، نو د دې فابریکې په لیدو به نور خلک هم واڅېږي او دلته به سرمایه ګذاري ته زړه ښه کړي. د دې فابریکې یو بل مسؤول کس وایي چې دوی دلته ډېر غوره او په نړیوال سټنډرډ مواد او ماشینونه را انتقال کړي دي او وبه کولی شي په اسانۍ سره خلکو ته خدمات وړاندې کړي.
زه عبدالحمید صفای ما او د کاپیسا اوسیدونکی یم. او دلته کې مونږ یو شرکت جوړ کړی په نامه د شرکت مومن خیل پی وی سی، د مومن خیل پی وی سی شرکت په نامه باندې. البته کې مونږ ښه په کیفیت عالی سره ښه مواد راوړي دي او د خپل د وطنانو په خدمت بازار پس خدای 80% ښه ده. خو دا چې داسې شی چې مثال که یخ ده، دا زه د مقاومت یخ هم لري. مثال 15 کاله مونږ د ګرمتي را کړې چې دا به چوي نه او په زمین دی کې په ګرمۍ کې به کینی نه. او کوم چې هغه استاندارد بین المللي دی هغه مونږ په شکل ترکیه باندې کاروي.
نوموړی دا هم وایي چې اوس مال د برېښنا نشتوالي دوی ته غټې ستونزې ایجاد کړې. له مرکزي او ولایتي ادارې څخه غوښتنه کوي چې که د دوی ستونزې هوارې نه شي، ښایي له ګڼو ستونزو سره مخ شي. همدغه خبره په پکتیا کې د سوداګرۍ او صنایعو خونې عامل رئیس ډاکټر نصیر عالمیار هم منی وایي.
نن څه کومه فابریکه موږ په پکتیا کې افتتاح کړه. دغه فابریکه د 2,30,000 ډالر په ارزښت ده. په ساختمان بخش کې اولین فابریکه ده چې د پکتیا کې جوړه شوی. دا کوم جایی که دوی فعالیت کی در رهایشی ساحه ده تر اوسه پارک های صنعتی دوی په اختیار کې نه ورکړ شوی نو دولت نه موږ دا غوښتنه کوو د چارواکو نه موږ دا غوښتنه کوو چې زر تر زر پارک های صنعتی دوی په اختیار کې ورکړي چې موږ نور سرمایه‌ګذاران هم جلب کړي چې دلته راشي په اختیار کې پانګونه وکړي
د زیات کړه په پکتیا کې د تجارانو او صنعتکارانو د کارونو ودې لپاره د صنعتي پارک ځنګړې شوې ځمکه توزیع او نورې اسانتیاوي د حکومت له لوري ایجاد شي. د فابریکې جوړېدلو ته د پکتیا خلک او مدني فعالان خوښ او خوشاله دي، وایي چې که حکومت دې برخې ته پاملرنه زیاته کړي ښایي نور سوداګر سرمایه ګذاري ته زړه ښه کړي. مدني فعال سید بادشاه کمال:
اکثر پکتیاوال دی چې دوی ډیر زیات تجارت په دوبی، پاکستان او نورو هیوادو کې ډیر غټ تجارت لري کنه. دوی نه ما چې کومې پښتنې وکړې، دوی کومه جمع چې وکړه دلته ډیرې ستونزې دوی یادوي چې د دولت نه هڅول، تشویق او همکاري چې دا ستر لاملونه دي چې دوی نشي کولی. او بل دلته بریښنا او هغه څه چې لازم دي دوی لپاره د هغه نشتون ده. نو د دوی غوښتنه هم دا وه چې موږ خپله داسې غواړو چې په پکتیا په افغانستان کې خپل تجارت ته دوام ورکړو، ادامه ورکړو، د دولت هڅونه او د دولت همکاري ورسره ډیر اړینه ده.
دا لومړی ځل دی چې په پکتیا کې یوه لویه فابریکه جوړیږي، خو د فابریکې مسؤلینو په خبره له ستونزو سره لاس او ګریوان خپل کارونه پیل کړي او سرمایه ګذاري یې کړې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
جانباز فهیم له کابل په خپل سمس کې لیکي: ځنګلونه د هیواد طبي سرمایه ده، باید د غیر قانوني وهلو مخه ونیسو. نور الله بارکزای له کابل لیکي: په ایران کې د لطیفې په مرګ خورا زیات خواشینی شوم. فضل رحمان فضلی د ننګرهار لیکي: زموږ په سیمه کې د روشن انتن نشته، د روشن شرکت څخه غوښتنه کوم چې په زیړی بابا سیمه کې چې په خیوي ولسوالۍ کې پرته ده انتن نصب کړي. سرتاج عزیز خاموش له پچیراګام ولسوالۍ څخه لیکي: له حکومت نه غوښتنه کوم چې د پچیراګام ولسوالۍ ته هر اړخیزه پاملرنه وکړي. له کونړ د کونړ له مرکز نه ګل زمان صادق لیکي: ولسمشر غني او اجرائی رئیس عبدالله څخه غواړم چې خپل منځي اختلافات ژر تر ژر له منځه یوسي او د هیواد د آبادولو او پرمختګ لپاره کار وکړي. حیات الله له هلمند لیکي: د ولسمشر او اجرائی رئیس ترمنځ اختلافات د هلمند د سقوط باعث شوي او زیات شمېر سیمې د طالبانو تر کنټرول لاندې راغلي دي. بشیر احمد له هلمند څخه لیکي: زما په نظر په حکومت ولې کې طبیعي ده چې اختلافات به وي، خو زموږ د حکومت اختلافات ډیر ژور دي او هیواد له بحران سره مخامخ کوي. او شفی جان زدران د خوست له نادرشاکوټ ولسوالۍ څخه لیکي: دواړو مشرانو په اختلاف کې هغه جنگ سالاران ګوتې وهي چې ملت یې برباد کړی دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، دا د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو تاسو ته د ځوان فکر اونیز پروګرام اورو.
د ازادۍ راډیو د ځوان فکر د پروګرام مینوال سلام. د اگست میاشت 12 نیټه په ټوله نړۍ کې د ځوانانو د ورځې په توګه ولمانځل سوه. موږ نن په دې بحث کوو چې آیا په تیرو 15 کلونو کې دا سیاسي او بنسټیز کارونه چې وکولای سي د ځوانانو په وضعیت کې شوالی راولي ترسره سوي؟ د بیکاری تر څنګ ځوانان نورې کومې ستونزې لري؟ آیا له هیواد تېښته د ځوانانو ستونزې حل کولای سي؟ زه صادق رښتینی یم، میلمانه مې احمد شاه سایل، میراجان همدم او احمد عثمان دي. تاسو ته بشرا غلاس عثمان صاحب، لومړی که تاسو راته وایس، آیا په تیرو 15 کلونو کې داسې اساسي او بنسټیز کارونه چې وکولای سي د ځوانانو په وضعیت کې شوالی رامنځته کړي، آیا ترسره سوي؟
زه د ټولو در مخ تاسو راډیو ته او تاسو میلمنو ته سلامونه وړاندې کوم. دا هغه بعد لکه څنګه چې تاسو وویل، په دا 15 کاله موږ د ځوانانو لپاره دی محدود دی اکلیت یا اکلیت په اکثریت کې ناراضي، ځکه هغه موږ ته دوند ګټه نه کوي. نو موږ په کته او په کته په د تلویزیون په مخ کې یا د فیسبوک د لارې لیدلې دي چې ځوانان ته بنسټیز کارونه سوي دي یا نور داسې مسایل، لیکن موږ خپل په ولایت کې چې خپل در ولایت تر اندازې او در کچ پورې ګورو، از موږ په ولایت کې د ځوانانو د پاره کم داسې کار نه دی شوی. اته از موږ په دولتي ادارو کې چې څلور شپېته ریاستونه موږ تقریبا لرو، یعنی په ټوله ریاستو کې چې زموږ ځوان طبقه اوس فارغین ټوله فارغه کیږي، د دوی ګمارل یا د پیسو یا د واسطې یا د میراثي اکثریت چوکۍ جوړې شوې دي. بدبختانه په دا یو څو عمر کې دا چوکیانې میراثي سوې. کله چې پلار دی، که چیرې پلار نه و زوی دی، که زوی نه و امتیازات ته وراره دی، خو د دوی د کورنۍ د یو غړي څخه دی. نو په دا خاطر باندې زموږ خپل ولایت چې زموږ خپل د ولایت د اندازې څخه موږ ته رامعلومیږي، ځوانانو ته تر ډېره حده پورې کار نه دی شوی.
مخکې له دې چې نورو مېلمنو ته راسو، یو بله پوښتنه هم ستاسې په نظر، د بیکاری څخه وروسته د ځوانانو نورې ستونزې څه شي دي؟
بیکاری خو دا لوی ستونزه چې د بیکاری ده. د بیکاری بعد ټول هغه ستونزې راپورته کیږي چې د ځوانانو د بدبختۍ لامل ګرځي د بیکاری. نو ځکه دوی باید خپل دوی ته د کار زمینه برابره شي. کله چې دوی خپل کار یا پیدا کړي یا دوی ته د یو درس او د تعلیم زمینه برابر شي، نو د دوی خپل فکر ودیته اوړي چې دوی باید خپل ژوند او زندگی پر مخ بوزي، خپل تعلیم او تربیه او خپل یو کورنۍ مسائل او خپل د ځان لپاره یو کار یو علاله نه پکپي.
همدم صاحب، ځوانان وايي په ادارو کې چې څوک پراس کې وي هغه خپل خپلوان او دوستان راټول بیا او هغه ته کارونه ورکوي، خو هغه ځوانان چې څوک نه پیژني، بیروزګار دي، دغه ځوانان یا غلاو کوي او یا هم قاچاقبران جوړیږي. آیا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست؟
در هر څه مخکې تاسو او ټول اوریدونکو ته سلامونه. ستونزې سته و دلته اوس په ډیرو دولتي ادارو کې معیارونه اوښتي دي. د استعداد او د استعداد پر ځای باندې قومیت پالنې خېښ خالتوب ته حکې اولیات ورکول سوي دي، چې دا خپله یو غټه ستونزه ده د ځوانانو په وړاندې، یا تا د کار د فعالیت په وړاندې باندې چې کارونه او فعالیتونه د خنډ سره مخ کی. او یو بل ستونزه دا ده چې دوی ځینې محدودیتونه لګي. زموږ اکثره ځوانان چې کله فارغ سي، لیسانس یا ماستری واخلي، راسي د دوی اول شرط دا چې تاسو په دوه کاله تجربه لري. ایا دوی دا تجربه د کمه کې خودي فارغ سي ویږي راغلي دي، هغه مو کدرونه دي، ځوانان مو دي، باید حق اولیت دوی ته ورکول سي، مکار ورکول سي، چې دا خپل یو غټه ستونزه ده.
سایل صاحب، اکثره وخت چې موږ د ځوانانو څخه اورو، دوی د دوی بل ګیله دا ده چې په حکومت ولې او تصمیم نیونه کې به برخې دي، چې له دې لحاظه د ځوانانو اړتیاو ته لږ لومړیتوب ورکول شوی.
مننه رښتینی صاحب، سلامونه ستاسو ټول همکارانو او د باس ګډونوالو او ټول اوریدونکو ته. بالکل، پر دې خبره باندې موږ مخکې هم باس کړی و، ځوانانو ته په تصمیم گیری کې سام ولې نه ورکول کیږي. زما فکر زه د کندهار څخه داسې انګیرمه چې دلته قومي کړي ډیر کوي دي. د قومي کړي په راس کې بیا قومي هغه داړه ماران وو، کله کله زه قومي کمیشن کاران ورته وایم. دا ټول سره راټول شوي دي په سر کې د یو قوم د بل قوم په نامه باندې همې ادارې اشغال کړي دي، همې شوراوي اشغال کړي دي، همې د حکومت مثلا ولایتي ادارې ته لارې دونه سختې کړې دي چې ځوانانو ته هیڅ موقع نه پیدا کیږي چې هغه په تصمیم ګیري کې ونډه واخلي. ځکه د دې قومي مشرانو ګټې بیا په خطر کې ولیږي. هغه ولې کچیرې ځوانان په تصمیم ګیري کې شامل سي، بیا قومي مشران هغه پریکړې او هغه نظرونه او هغه مشورې چې ځوانان لري هغه قومي مشر نه لري. قومي مشر یوازې په دې کې ښه وړتیا لري چې څنګه وکولای شي چې د یو چا دعوه په شراکت رو خلاصه کړي، یا د یو چا څخه په پیسې واخلي چې دی دغه ځای ته ناست دی چې دی پیسې پیدا کړي، یا د پیسو یو مدرک پیدا کړي چې دی خپل هغه عمله پکښې وکړي. نو کله چې قومي مشران په یا مثلا د نور ادارو هر څوک چې دي خو ټوله پر قومي روابط راغلي دي، کچیرې ځوانانو ته سام ورکول سي، بیا تبن د دې ګټې په خطر کې ولېږي.
د بیکاری پر مسله بل یو پوښتنه مطرح کو، ورسته د ځوانانو یوې بلې ستونزې ته راځو. عثمان صاحب، څه موده مخکې د دیموکراسي د نړیوالې ادارې ریپورت خپور شو چې د افغانستان ځوانانو په وړاندې تر ټولو لویه ستونزه بیکاری او د اداري فساد یادونه کړې وه. دغه رپورټ چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې له 4000 ځوانانو سره د خبرو اترو په پایله کې خپور سو، د ملي یووالي له حکومت او مشرانو څخه هم ناخوښي ښکاره کړې وه. ایا منی چې د ملي وحدت حکومت او په مجموع کې د تیر 15 کلنې دورې حکومت ځوانانو ته د کار په موندلو کې پاتې راغلی؟
اصلا خداسته دیموکراسي داسته چې کله چې امریکایان رااله د امریکایانو سره سم دیموکراسي رااله. اصلا خداسته و چې موږ خپل په داسې وخت کې چې کله موږ د دیموکراسي تشریح نه پیژنو، کله چې موږ د دیموکراسي په معنا نه پیژنو چې دیموکراسي څه څه وای، دیموکراسي د بیان ازادي، د مغزو د مفکوره ازادي ده چې زه خپل باید د نظر وړاندیز وکم، خپل د مفکوره خپل د فکر ازادي ده، دې ته دیموکراسي وای. نو موږ د دیموکراسي سره نابلد خلکو، ځکه داسې نابلد خلکو چې د دیموکراسي په مفهوم په تشریح موږ در ډیره هدا پورې نه پیدلو. د دیموکراسي څخه خلکو ډیر ناوړي ګټي واخیستلې، چې هغه دیموکراسي هم لوی عوامل خپل امریکایان دي چې موږ ته 100% دیموکراسي وارد کړه، ځکه موږ د 100% دیموکراسي نه وو. موږ ته باید په اول قدم کې دوی 50% دیموکراسي راکړی وای، چې موږ 50% دیموکراسي تکمیل کړی وای، بیا دوی موږ ته 50% نور راکړی وای. یو دم و داسې جامعې ته چې هغه دېش کلن جنگونه پر تیر شوي دي و هغه ته دیموکراسي ورکول هغه ډیر داسې یو جالب کار دی. بل دا چې موږ په دا 15 کاله دیموکراسي لیدلې نه ده چې دیموکراسي سره کم ده. دیموکراسي دیکتاتوري ده، د پردې و شاته د پردې و مخته دیموکراسي ده، و دنیاوالو ته ښیي چې دیموکراسي ده، د پردې و شاته دیکتاتوري ده. په هر هغه ولایت کې یو پاچا ناشتی، په هر ولایت کې خپل لکه عربي متحده ایالاتو غوندي خپل شیخ لري، هر ولایت خپل شیخ لري، هر ولایت خپل زورواکی لري. نه د بیان ازادي هلته خبره کولای سي، نه د حق خبره څوک کولای سي، او نه د ناحق خبره. دا چې یو روزمره مسایل په ټولنیزو چارو کې د بیان ازادي رادیوګانو یا تلویزیون خپروي، هغه خپل د حکومت رسنۍ دي چې اکثره د دوی داسې شیان دي چې د دوی په ګټو وي، دوی خلکو ته خپروي. نور خو موږ داسې دیموکراسي یا داسې د بیان ازادي موږ خپل نه ده لیدلې چې دوی موږ ته ووایي چې موږ تاسې ته دیموکراسي، ځکه موږ د دیموکراسي په انګړ کې دیکتاتوري وینو په دا 15 کاله کېږي. تاسې په یو ولایت کې تاسې یو نفر دی یو خبره د حکومت پر ضد باندې وکړي چې دا هغه سره کم چلند کېږي، موږ تاسې لیدلیم دي. نو ځکه دیموکراسي زموږ د پاره 100% دیموکراسي اصلا په داسې شرایطو کې ضرور نه و. دا چې تاسو راوړم موږ ته دیموکراسي 100% خو عامه پوهاوی د دیموکراسي سره باید سوی وای، چې د دیموکراسي تشریح دوی ته شول سوی چې دیموکراسي دې ته نه وای چې خپل کلتور عنعنات ته لاسه ورکړي، خپل ملي هویت ته لاسه ورکړي. په دیموکراسي کې هیڅ مملکت په دیموکراسي کې خپل ملي هویت، خپل کلتور عنعنات، خپل جامع، خپل ملي هویت د لاسه نه دی ورکړي، او نه خپل شخصیت د لاسه ورکړي دي په دیموکراسي کې. لیکن موږ ورکي، زموږ ځوانانو ورکي، زموږ ځوانان اته داسې ځوانان مو چې د 30 کالو د 40 کالو عمرونه د دوی و، دوی د دیموکراسي په اثر په مفهوم هیڅ نه پیدل، دوی ناوړي ګټي واخیسته. دغه یو شی تاسو اوس دغه وینې ټلیفون دی، فیسبوک دی، دا خپل د دیموکراسي یو لوی مرض دی چې موږ ته دغه سم، ځکه موږ په ټول افغانستان کې مثبت بدبختانه چې موږ یو ډیر غټ مشکل په افغانستان کې لرو، هیڅ شي څه موږ مثبت ګټ نه اخلو، د هیڅ نو شي څه موږ د دیموکراسي څه مو مثبت ګټ وانه خستل، د بیان د ازادي څه مو مثبت ګټ وانه خستل، د فیسبوک څه مو مثبت ګټ وانه خسته. فقط او فقط یو بل ته سپکاوی دی، یو بل ته شکنځل دی روزمره. بل د ځوانانو د روزمره ژوند د ریز وس داسې حالت راوښته دي چې ټول ورځ دوی په فیسبوک کې یو بل ته سپکاوی د یو بل مشر ته سپکاوی، لوړو چارواکو ته سپکاوی، یو ادیب او عالم مولا او یو شزو نارو دا ټول ته دی یو منفی اړخ یو دغه کې بیان کی.
دا پښتنه کا ستاسو خبر مطرح کوم دم صاحب، د ملي وحدت حکومت یو ژمنه دا و چې دوی به ځوانانو ته کار پیدا کوي.
ملي وحدت حکومت خو ډیر ژمنه وکړه چې د غوژمنو څخه یو ژمنه هم دا و. زه فکر کوم تر اوسه پورې دوی یو ژمنه نه ده پوره کړې، هیڅ عملی جنبه دی نه لري. دوی یوازې تر اوسه پورې په خپلو خپلمنځو اختلافاتو اخته دي. دوی یو خپلو منځو کې مشکلات لري، شکر په شکر دي. د ولس ستونزې، مشکلات، د ځوانانو غم ځینې پاتې دي. دلته ورځ تر بلې ځوانان د بېلابېلو مشکلاتو سره مخامخ کېږي، چې تر ټولو غټ مشکل یې اقتصادي بحران دی. بېروزګاري، بېکاري بیخي ډېره ده، یو اوج ته رسېدلې ده. خو دوی تر اوسه پورې هیڅ نه یو منظم پلان لري، نه یو منظم میکانیزم لري چې دا خپله د افغانستان د ځوانانو پر حالت یې منفي سیوری غوړولی.
اوس هم د ځوانانو یوې بلې ستونزې ترازو او پر هغه خبرې کوو چې هغه مهاجرات او له هېواد څخه تېښته ده. د نامنیو او د بې روزګارۍ د زیاتېدو سره هر کال په زرګونو افغانان دې ته ترجیح ورکوي چې د مرګ خطر پر ځان ومني او ځان له غیر قانوني لارو اروپایي هېوادونو او یا هم استرالیا ته ورسوي. هر کال په زرهاو ځوانان چې له غیر قانوني لارو بهرنیو هېوادونو ته سفر کوي، دوی د بېلابېلو پیښو سره مخ کیږي او خپل ژوند له لاسه ورکوي. همدم صاحب، تاسو راته وایئ چې له هېواده د ځوانانو تېښته ستونزه حلولی شي؟
هېڅکله نه. زه لومړی راځم دې ته چې کله یوه ستونزه منځته راځي، یو مشکل جوړیږي، هغه کپاره برخه کې د دې لامل مدرک نس پیدا کېدلای. حکومت ته پکار ده چې د دې لامل پیدا کړي چې آیا دا ستونزه د کم ځای څخه سرچینه اخلي او باید مخه ونیول شي. اصلا ځوانان ولې ځي بهرنیو هیوادو ته؟ دلته یو مشکل دا دی چې نړیوالو قاچاقبرانو یو شمیر ګروپونه دلته موجود دي. هغوی د موقع څخه په استفاده باندې ځوانان هڅوي، د ځوانانو ذهنیت تغییر او تبدیلوي تر څو دوی وهڅوي ولاړ سي بهرنیو هیوادو ته، ځکه دا د نړیوالو قاچاقبرانو یو تجارت دی، بزنس دی. هغه کوشش کوي چې د دې لارې خپل عواید ترلاسه کړي، خو ځکه دا کار په منظمه توګه روان دی، خو زموږ د خلکو د ځوانانو په اړه باندې هیڅ فکر نسته د حکومت د خوا څخه چې آیا دوی ولاړ ژوند یې د لاسه ورکړي، هلته بې سرنوشته پراته دي. ځکه دوی تر اوسه پورې په خپل منځ کې خپل منځي اختلافات لري چې مخکې مې یادونه وکړه. دوی تر اوسه دا توانایی نه لري چې افغان ضد دسیسو، چیلنجونو، مشکلاتو په وړاندې باندې مقابله وکولی شي، چې دا خپل یو مشکل دی. اوس کستی سپیکرو پرون د افغانستان صنعتکاران ټولنې په کابل کې یوه غونډه کړې وه چې ویلې وه د برېښنا د بیې چې 25% لوړه سوې ده، د دې له امله په هېواد کې د شاوخوا 2000 فابریکو څخه 12% فابریکې په ټاپه درېدلې، چې دا یو څونه غټه ستونزه ده. دلته په زرهاو ځوانان مو نور بیکاره سوه. دوی دا هم ویلې وه چې شاید دغه شمېره نور هم لوړه سي. آیا حکومت دا پوښتنه کړې ده چې دا کسان بیکاره کیږي، دا چیرې ځي، څه کوي؟ آیا دوی یو داسې پلان جوړ کړی دی چې دغه کسان بیرته راولي په کار وګماري؟ آیا داسې یو پلان دی جوړ کړی دی چې دغه د برېښنا بیه راټیټه کړي تر څو دلته خلکو ته د کار زمینه برابره سي، او حتی زمینه خو پرېږده چې ځوانان بیکاره نه سي؟ دغه شان ټوله یو لینک لري. اوس ګوره، دا خپله یوه زمینه سازي سوه له هغو نړیوالو قاچاقبرانو ته چې هغوی دلته په ښه توګه تبلیغ وکړي، د ځوانانو ذهنیت تغییر او تبدیل کړي تر څو هغوی وهڅوي او وایستي د خپل تجارت لپاره بهرنیو هیوادو ته. دا خپله یو غټه ستونزه.
سهل صاحب، تاسو خپله څو کاله مخکې کاناډا ته ولاړاست، خو بیرته وطن ته راغلاست او دلته مو ژوند غوره وباله او په یوه نامنه ولایت کې مو ماموریت وکړي. ډیر نور کسان هم شته چې په وطن کې د ستا فرصتونو څخه ګټه اخلي.
زه همیشه د ملګرو سره پر دې باندې بحث کوم چې ځینې ملګري دي، زما نږدې ملګري دي، ما ته وایي چې ته ولاړې، تا ته زمینه برابره وه، تا ته هلته مثلا هغه د هغوی د تګ د شرایطو پر اساس باندې مثلا د کور کرایه او د کوچنیانو د تعلیم زمینه دا ټول برابرې وې، مګر ما ولې غوره وګڼله چې زه بیرته راسم؟ ما ته هیڅ ستونزه نه وه. که څه هم دلته د ژوند خطرات د دار بارني هېواد په پرتله په افغانستان کې زیات دي، اما زه په دې فکر یم چې که هر څوک د دې وطن ځي پاتېږي څوک. که زه چیرې وایم چې زه د افغانستان یم، یا د افغانستان د افغان په نوم یادیږم، یا تور سر زرغون بیرغ زه د خپل ځان د افغان په نوم بیرغ بولم، نو بیا زما دا فرض مانه د ټول ځوانانو دا جوړیږي چې دوی باید په خپل وطن کې پاتې سي، که وچه ده که لنده ده که جوړه ده که خرابه ده اوس راغلې ده، اما په دې باندې سر نه سر ورځي که چیرې هر ځوان د تیښتې په هڅه کې یا ځي او بیا په خارج کې کښېني، د خارج څخه د افغانستان پر حالاتو باندې دی تحلیل کوي یا انتقاد کوي پر یوه طرف او بل طرف باندې. زه فکر کوم ما ته هلته هېڅ ستونزه نه وه، ما د ځان سره دا فیصله وکړله چې زه باید بیرته افغانستان ته ولاړ شم. ما چې دغه ځای ژوند ولیدی، ژوند واقعاً هلته د کړاوونو او د سختۍ سره مخ ژوند دی. یوازینۍ ګټه یې دا ده چې هلته د پرمختللې د ژوند امکانات شته او د ژوند د مرګ خطر د نسبت افغانستان په نسبت هلته دونه نسته، یا مثلا په هر ځای کې برېښنا سته او هر ځای سور زرغون دی په لایټونو په ګروپونو باندې. خلک دا فکر کوي چې هلته به ډېر ښه ژوند دی، اما د خپل وطن خپل وطن دی، په خپل وطن کې باید څوک ژوند وکړي، کار وکړي. ما هم دا فیصله وکړله چې زه په کاناډا کې اوسېږم، زه هغه خپل انرژي چې لرم یې هلته یې مصرفوم، زه ولې په افغانستان کې نه مصرفوم. ما د نړیوالو ادارو سره دلته په کندهار او په غزنی او په هلمند او کلاتو په بیلابیلو ولایتو کې کار کړی دی، یعنی زه دونه اسناد لرم چې زه دا اوسم کولای سم د امریکا د ایسایوی د پروګرام د لارې د اولادو د فامیل سره بیرته ولاړ شم. اما زه نه غواړم چې ولاړ شم، ځکه کار څوک ولاړ شي دلته پاتېږي څوک او کار څوک کوي.
عثمان صاحب څه کول پکار دي چې ځوانان بهر ته له تیښتې راوګرځي او په وطن کې د ستا فرصتونو څخه ګټه واخلي؟
د ځوانانو دپاره پکار دا دی چې خپل په اک ټول عمر ورکول کېږي نه. بیا په افغانستان داسې یو ملک دی چې هیڅ وخت په سالمه توګه یو چا ته حق نه ورکول کېږي، نو ځکه ګرد عمر دنیاوالو چې مبارزه کړې ده، دنیاوالو چې خپل حق غوښتی دی، خپل حق کې خپل په استعداد غوښتی دی، خپل دوی ځوانان باید خپل استعداد پیدا کړي، خپل د تعلیمي ذریعه څخه خپل د استعداد ذریعه څخه خپل حق باید وغواړي. خپل حق داسې باید وغواړي چې دوی باید ثابته کړي چې زه دغه علمیت لرم چې زه د خپل حق واخلم که چیرې زما حق بل ته ورکول کېږي. نو ځوان خپل باید کوشش وکړي چې خپل د حق د پاره یو مشروع او سالمه لار چې هغه د تعلیم او د علمیت او د پوهې د استعداد لار ده، چې په هغه لاره باندې دوی خپل د حق باید غوښتونکي سي.
که همدم صاحب دغه وروستۍ پوښتنه ستاسې څخه هم وکړم، څه کول پکار دي چې ځوانان بهر ته له تیښتې راوګرځي او په وطن کې د ستا فرصتونو څخه ګټه واخلي؟
رښتینی صاحب، موږ یو متل لرو، وایي د یوه لاس څخه ټاک نه کېږي. ځوانان که هر څونه کوشش وکړي چې هلته پاتې سي، راوګرځي او مبارزه وکړي، خدای یوازې په دوی باندې هم نه کېږي، ځکه دلته دولت حکومت مسؤلیتونه لري. دوی ژمنې کړې وې، دلته ځوانان مو د دغو مشرانو سره په انتخاباتو کې درېدلي وه، ځوانان او ته رایې ورکړلې، په سختو حالاتو کې همکاري ورسره وکړله، خو بالاخره د ملي والی حکومت د دوی لپاره هیڅ نه وکار ونه کړي. حتی هغه پرمختګونه چې موږ په تیره دوره کې درلوده، هغه حتی د مشکلاتو سره مخ شوه، د ګواښونو سره مخ شوه، چې دا یوه لویه ستونزه ده. نو زه وایم چې یوازې ځوانان هیڅ نشي کولای، نو پکار دا ده چې د ملي والی حکومت د ځوانانو لپاره کاري فرصتونه برابر کړي، د دوی لپاره زمینه برابر کړي، یو پلان او پالیسي ورته جوړ کړي، ځکه تر اوسه پورې هیڅ داسې تضمین او باور نشته چې دوی د ځوانانو لپاره کار وکړي. خو بیا موږ هیله لرو، امید لرو، ترڅو د ځوانانو په برخه کې دوی کار وکړي.
د ځوان فکر په پروګرام کې د خپلو میلمنو څخه په مننه، تر بیا مو پر لاس بارم.
آزادی رادیو لوونه تروو.